دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو السلام علیکم ز شفیع سردار یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې نن شنبه ده د 1993 کال د میزان د میاشتې شلمه ده چې د 2019 کال د اکتوبر د میاشتې 12 کېږي په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته
د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي د پولیسو ځانګړي خطا دوی زوروي نو په همدې خاطر د شپې په 12 بجو بیړنۍ غونډه جوړه کړې وه د عرب لیگ هیوادونو د سازمان مشر د ترکیې نه غوښتي دي چې د سوریې نه دې خپل عسکر وباسي او د جاپان په پایتخت ټوکیو کې سیلاونه راغلي دي میلیونونو کسانو ته ویل شوي دي چې خپلې مینې دې پرېږدي
درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په راپورټونو کې لرو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مسؤلین وایي کارونه یې سم روان دي او لومړني نتایج به په ټاکلي وخت اعلان سي
بیشتر از 18,000 فرم انتری شده و هم
افغان امنیتی ځواکونو د کندوز د دشت ارچی ولسوالی بیرته نیولې ده دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو او په پېښور کې د افغانستان د قونسلګرۍ پر تړلو او روانو جنجالونو مرکه هم لرو خو اوس به د دې ساعت خبرونه عاشق الله رحیمزوی او زه شفیع سردار تاسو ته وایو
السلام علیکم په سر کې د افغانستان څو خبرونه اوري د ولسی جرګې د وکیلانو سره د پولیسو د چلند په اړه د کورنۍ چارو وزیر او د ملي امنیت د شورا سلاکار د شپې 12 بجې د پارلمان بیړنۍ غونډې ته ورغوښتل شوی ول د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي دا غونډې د پولیسو د ځانګړې قطعې لخوا د وکیلانو د زورونې په غبرګون کې جوړه کړې وه دغه بیړنۍ غونډه د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر مسعود اندرابي او د ملي امنیت شورا د سلاکار سرور احمد زئی وربلل شوی ول د ولسی جرګې یو غړي ګل احمد کمین امریکا غږ ته وویل چې د کورنۍ چارو وزارت اړوند د پولیسو ځانګړې قطعې عسکرو په دې تیرو څو ورځو کې په کابل ښار کې د ولسی جرګې د غړو ځورونې پیل کړې دي ښاغلي کمین وویل د پولیسو ځانګړې قطعې پرون د کابل ښار د پلچرخي په سیمه کې په ولسی جرګه کې د هلمند د خلکو د استازي عزیزي د کونړ وکیل صافي د کوچانو استازي مریم سلیمان خیل او د سکانو د استازي نریندر سنگ درولی ول او د حقوی سپکاوی کړی
افغان ځواکونو د کندوز د دشت ارچی ولسوالی پر مرکز برید کړی چې په نتیجه کې د دغه ولسوالی مرکز بیرته د افغان ځواکونو لاسته ورغلی دشت ارچی ولسوالی یو میاشت مخکې وسلوالو طالبانو له سختو جګړو وروسته نیولې ده د کندوز د امنیه قومندانۍ ویان انعام الدین رحمانی وایي چې د دشت ارچی پر ولسوالۍ باندې کومندو ځواکونو نیمه شپه برید کړی او تر څو ساعته جګړې وروسته د دغه ولسوالۍ مرکز افغان ځواکونو نیولی
عملیاتی سه روزه ولسوالۍ دوباره امشب گرفتن از تلفات دو طرف برای متقابل آمار داده نشده نیروهای امنیتی
له تیرو درې ورځو راهیسې په دشت ارچی ولسوالۍ عملیات پیل شوي وو چې تیره شپه افغان قواو دغه ولسوالۍ بیرته نیولې ده د دواړو خواو د تلفاتو په اړه تر اوسه معلومات نشته افغان ځواکونه او وسلوالو طالبانو دواړو خواو ته تلفات اوښتي دي
هغه زیاتوي چې په جګړه کې وسلوالو مخالفینو ته هم تلفات اوښتي خو دوی یې ځکه کره معلومات نه لري چې ځانګړو کومندو ځواکونو د دوی سره خپل معلومات تر اوسه نه دي شریک کړي
د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خوانی سکرتر جنرال سید علی رضا اقازاده د 50 کلونو لپاره د فوټبال اړوند فعالیتونه نه بند کړ فیفا ویلې دي نوموړي د افغانستان په فوټبال په فدراسیون کې د جنسي زورونې په حق له مخکنه معلومات درلودل خو د مخنیوي په برخه کې اقدام نه کړی د فیفا د اخلاقی کمیټې 13 ورځ په خپلې یوې تازه پریکړې کې ویلې دي چې خاغلی اقازاده په دیاړه د فیفا د 12 او 13 مادې نه سرغړونه کړي
نړیوال بانک په افغانستان کې د انرژي تولید له دوو پروژو سره د مرستې په توګه د 98.8 میلیون امریکایي ډالر ورکول منظور کړل. نړیوال بانک وایي د دې پروژو څخه هدف د داخلي منابعو له لارې د انرژي د تولید د کچې لوړول او د انرژي پر سکتور د خصوصي پانګونې هڅول دي. د رپورټ له مخې دغه مرسته د شبرغان د ګازو د انرژي د تولیدولو پروژې د پانګونې او د مزار شریف له ګازو د انرژي د تولید پر پروژې باندې لګول کیږي. په افغانستان کې د نړیوال بانک رئیس هنری کرالی ویلي افغانستان برېښنا ته بیا کچې زیاته اړتیا لري او د مالی مرستو دا نوې ټولګه به د دوی په او پراختیا په لاره کې یو ستر ګام وي. د انرژي پر سکتور پانګونه د هیواد د بالقوا ودې د لاسته راوړلو لپاره کلیدي اهمیت لري.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نوریا د هم نړیوال خبرونه. د ترکیې د دفاع وزارت وایي په سوریه کې د کوردی جنگیالیو څخه د راسلاین ښار مرکز نیولی. بلخوا د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي د مختلفو انتقادونو سره سره په سوریه کې د خپلو عملیاتو نه پشا کیږي، خو د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یې خبرداری ورکړی دی که ترکیه کوم غلط کار وکړي داسې بندیزونه به پرې ولګوي چې تر اوسه ډیرو لږو هیوادونو لیدلی دي.
د بلې خوا د عرب لیگ هیوادونو د سازمان مشر د ترکیې څخه غوښتي چې په سوریه کې د تعرضي عملیات بند کړي او خپل عسکر دې وباسي. د دې سازمان مشر ویلي چې د سوریې په شمال کې د ترکیې د عملیاتو له وجې ګڼ شمېر خلک بې ځایه سوي او هغه کامیابي به د لاسه ووځي چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې په خلاف په جګړو کې کوردي ملیشو ترلاسه کړي دي. خو ترکیه بیا وایي د عملیاتو هدف یې د کوردي ځواکونو ځپل دي، ځکه ترکیه وایي دغه ملیشې د هغه یا هغې ډلو سره اړیکې لري چې د ترکیې په سرحدي سیمو کې د لسیزو را په دې خوا یې د ترکیې په خلاف بغاوت کړي.
بل پلو د بشري حقونو د څار ډله چې په سوریه کې د جګړې په هکله معلومات راټولوي وایي د چهارشنبې د ورځې راهیسې چې ترکیې د سوریې په شمال کې تعرضي عملیات پیل کړي دي، تر اوسه پکې 4 کوردي ملیشي او 49 هغه سوریایي جنگیالي وژل شوي دي چې ترکیه یې ملاتړ کوي. راپورونه همدارنګه وایي تر اوسه 21 عام کسان په جګړو کې وژل شوي دي. په عملیاتو کې تر اوسه 4 د ترکیې عسکر هم وژل شوي. د ترکیې د دفاع وزارت همدارنګه په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې 415 کوردي ملیشي نیولې دي، خو دغه خبر په خپلواکه توګه کومې سرچینې نه دی تایید کړی.
د هند صدر اعظم نریندرا مودی نن د چین د جمهور رئیس شی جین پینګ ته ویلي چې تیر کال د دواړو هیوادونو اړیکې ثبات موندلی او دا باید د اختلافاتو د شخړو په مخنیوي کې مرسته وکړي. مودی او شی د مهابالی فورم په ساحلي ښار کې مجلس کړی، خو د کشمیر پر لانجمنې مسالې یې خبرې نه دي کړي. مودی ویلي چې دواړه هیوادونه باید د یو بل حساسیتونه درک کړي. پاکستانی چارواکي وایي چې چین د کشمیر په مسله کې د پاکستان پلوي کوي.
د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د دوشنبې په ورځ د موبایل تلیفونونو فعالیت بیرته فعالیږي. هندي چارواکو دوه میاشتې وړاندې وروسته تر هغه چې د جمو او کشمیر ایالت د نیمه خود مختاري حیثیت لغوه کړ، هلته یې د تقریبا 4 میلیونه په شاوخوا کې د موبایل تلیفونونو فعالیت هم بند کړ. د حکومت یو ویاند روهیت کنسل ای پی خبری اجنس ته ویلي دي چې د انټرنیټ خدمتونه به لا هم بند وي، ځکه چارواکي ویره لري چې یاغیان او بلتون غوښتونکي ډلې به د انټرنیټ د لارې خلک په سیمه کې د هند په خلاف مظاهرو ته وپاروي.
د جاپان په پایتخت ټوکیو کې د سیلابونو د راتک څخه وروسته میلیونونو کسانو ته ویل سوي چې باید خپلې مینې پرېږدي او نورو سیمو ته کډه سي. کوم سیلابونه چې د موسمي بارانونو د اورېدو څخه وروسته راوتلي، تر اوسه یې یو کس وژلی او د 60 څخه ډېر یې زخمی کړي دي. حکومت خبرداری ورکړی چې دومره قوي او خطرناک سیلابونه په تیرو 500 کلونو کې په دې هیواد کې نه دي راغلي. په طوفان کې چې باران او سخت باد پکې یو ځای وو، په تیرو 24 ساعتونو کې 10 انچه باران اورېدلی. د ټوکیو په هوایي ډګر کې الوتکو پروازونه فسخ کړي او د اورګاډو تګ راتک هم بند دي.
او وروسته خبردار چې چارواکي وایي د امریکا د کالیفورنیا ایالت د لاس انجلس ښار په شمال کې اور څه باندې 28 کیلومتره مربع ځمکه سوځولې ده. د تازه معلوماتو له مخې په ځینو سیمو کې د اور د پراخېدو مخه نیول شوې ده. لسګونه کورونه سوځېدلي دي او زرګونو خلکو ته امن سیمو ته د تللو سپارښتنه شوې ده. د خلکو تګ راتګ له خنډ او ځنډ سره مخ دی. د کالیفورنیا د لویو لارو مسؤلین وایي چې دوه لارې چې ایالتونه سره نښلوي بندې دي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو اعلان ته یوازې یوه اونۍ پاته ده. د انتخاباتو کمیسون وایي په دوو وختونو کې د رایو په شمیرلو کار روان دی. په زرګونو فورمونه او د رایو ورکوونکو مشخصات یې ثبت کړي. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریال حکمت سروش په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون باید یوه اونۍ وروسته د ولسمشریزو ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. دغه کمیسون وایي چې د رایو پر شمیرنه په دوو وختونو کې کار روان دی تر څو ټاکلي وخت ته رای شمیرنه پای ته ورسوي.
بیشتر از 18,000 فرم انتری شده و همچنان در مرکز سرور ما بیشتر از 500,000 یعنی مشخصات افرادی که بایومتری شده اونا اینستال شدن و همچنان بالاتر از 22,500 فرم دیتاش یعنی وارد سرور مرکزی شدن.
خدا عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم تور لګوي چې په رای شمیرنه کې هغه رای هم شمیرل سوي چې بایومټریک سوي نه دي.
این روان ادامه دارد. در آغاز ما نمیدانستیم ولی دیروز متوجه شدیم که به شدت روند داخل کردن آرای غیر بایومتریک شده و آرای تقلبی و آرای سیا در سیستم ادامه داره.
په ورته وخت کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وایي چې دوی د شکایتونو زیاته برخه څېړلې.
ظرف مدت همو 15 روزی که در طرز العمل ها آمده مطابق قانون، کمیسیون های ولایتی به کار خودشان رسیدگی خواهند کرد. باز مراحل بعدیش که شامل استیناف خواهی و فیصله نهایی در کمیسیون مرکزی شکایات هست، او باز مرحله بعدی میشه.
د حقوقي چارو پوهان وایي د ټاکنو او ټاکنیزو شکایتونو دواړه کمیسیونونو لپاره دا مهمه ده چې له مهالویش سره سم خپلې چارې پر مخ بوځي.
په ابتدایي پایله کې هم هغه شکایتونه چې لازمه دي هغه باید وڅېړل شي، نتیجه ورکړل شي. خو شکایت له ابتدایي او د نهایي پایلو تر منځ عمده توپیر همدا ده چې که څوک هر رقم شکایتونه لري د مرکز په سطحه یا د ولایتونو په سطحه باندې هغه شکایتونه ته رسیدګي وشي او بیا له هغې نه وروسته پایلې اعلان شي نهایي.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د کابل دفتر وایي چې د ټاکنو کمیسون د معلوماتي ټکنالوژي رئیس باید د ټاکنو په ورځ د لیستونو او بایومټریک دسکاو کې د ستونزو له امله لوی څارنوالۍ ته ځواب وایي. خو د ټاکنو کمیسون دا یو غیر مسؤلانه کار بولي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
قدرمن اوریدونکو، تاسو مخکې په خبرونو کې هم واوریدل چې تیره شپه افغان ځواکونو د کندوز د دشت ارچی ولسوالۍ بیرته ونیوله. د دغه ولسوالۍ یوه میاشت مخکې وسلوالو طالبانو نیولې وه او دولتي ادارو ودانۍ ټولې نړولې وې. رپورټ ګلرحیم نیازمن له کندوز راستولی.
تیره شپه افغان ځواکونو د کندوز دشت ارچی ولسوالۍ پر مرکز برید وکړ چې په نتیجه کې د دغه ولسوالۍ مرکز بیرته د افغان ځواکونو لاسته ورغې. دشت ارچی ولسوالۍ یوه میاشت وړاندې وسلوالو طالبانو له سختو جګړو وروسته نیولې وه. د کندوز د امنیه قمانداني ویاند انعام الدین رحماني وایي چې د دشت ارچی پر ولسوالۍ باندې کمانډو ځواکونو نیمه شپه برید کړی او تر 3 ساعته جګړې وروسته د دغه ولسوالۍ مرکز افغان ځواکونو نیولی دی. هغه زیاتوي چې په جګړه کې وسلوالو مخالفینو ته هم تلفات اوښتي دي، خو دوی یې ځکه کره معلومات نه لري چې ځانګړو کمانډو ځواکونو دوی سره خپل معلومات تر اوسه نه دي شریک کړي.
عملیات تېر روزه ولسوالۍ دوباره امشب گرفتن. از تلفات دو طرف برای متقابل آمار داده نشده. نیروهای امنیتی
له تېرو 3 ورځو راهیسې په دشت ارچی ولسوالۍ عملیات پیل شوي وو چې تېره شپه افغان قواوو دغه ولسوالۍ بیرته نیولې ده. د دواړو خواوو د تلفاتو په اړه تر اوسه معلومات نشته. افغان ځواکونه او وسلوالو طالبانو دواړو خواوو ته تلفات اوښتي دي. رحمانی زیاتوی چې پر دشترچی ولسوالۍ له عملیاتو پرته ځنګړو ځواکونو په چاردرې ولسوالۍ کې هم عملیات کړي چې درې تنه وسلوال پکې وجل شوي او یو اندازه درنې وسلې او مهمات یې له منځه وړل شوي دي.
په عمر طرفات چون 3 نفر کشته داره، 2 نفر زخمی و 4 نفر هم اسیر.
د وسلوالو درې تنه په عملیاتو کې وجل شوي دي، دوه تنه یې ټپیان دي او څلور نورې ځنګړو ځواکونو نیولې دي. په دغو عملیاتو کې د وسلو یو ډیپو هم تخریب شوی دی. د قندوز یو تن مدني فعال عنایت الله خلیق وایي چې په دغه ولایت کې ناامني له تیرو څو کالو راپه دې خوا جریان لري. هغه زیاتوي چې څه موده وړاندې قندوز کې ترور زیاتو چې دا ټول د خلکو د اندېښنې سبب کیږي، خو اوس هم د قندوز شاوخوا وسلوال طالبان موجود دي.
نبود امنیت و مسئولیت در ولایت قندوز متاسفانه از چندین سال بعیس و به اشکال مختلف جریان داره. گاه ما شما بینید
په قندوز کې ناامنی شته دی او خلک مسئول نه دي. کله خار سقوط کوي او کله طالبان د خار دروازو ته رسیږي. امنیتي ځواکونو د دغه خار شاوخوا سیمې هم نه دي امن کړي. د قندوز د خار هغه اوسیدونکو چې د خار یوې ځانګړې دایرې د باندې اوسیږي او په دولتي ادارو کې کار کوي د شپې له خوا کورونو ته نشیتلې. د دوی لړل یو شمیر وایي چې مجبور دي له قندوز ووزي او دندې پرېږدي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریختنی او تازه خبرونه.
او د هم تو نړیوال رپورټونه. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ وایي واشنگتن په نورو هیوادونو کې پوځي حضور ته لیوالتیا نه لري. ښاغلی ترامپ د امریکا د منیسوټا په ایالت کې یوې انتخابي غونډې ته په وینا کې ویلي چې د عسکرو د ستنولو وخت رسیدلی دی. نور تفصیل د امریکا ژغ د همکار وحید فیض ته څخه واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د دې وخت رسیدلې چې سرتیری بیرته کور ته راشي. ښاغلی ترامپ په منیسوټا ایالت کې په انتخاباتي غونډه کې د خبرو پر مهال ویل سوری او افغانستان ته د لږ وخت لپاره تللی وو، خو هلته د کلونو کلونو لپاره پاتې شول.
ټاکل شوی و چې دیر ورځې به په سوریه کې اوسو، هلته مو لس کاله تیر کړل. ټاکل شوی و چې په افغانستان کې لږ مودې لپاره پاتې شوی وای، خو نو لس کاله وشول چې هلته یو. د دې وخت رسیدلی چې خپل سرتیری کور ته راولو.
د طالبانو ډلې د خغل ټرمپ نوې څرګندون ته خبرګون خودلې او د هغې هرکلی کړی. د طالبان د قطر د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په خپل ټویټر لیکلی چې د خغل ټرمپ خبرې خی چې د امریکا خلک هم د افغانستان نه د خپلو سرتیرو وتل غواړي. ولسمشر ټرمپ په داسې وخت کې کور ته د سرتیرو ستنولو په اړه ویل چې په افغانستان کې د نړیوال ځواکونو یو پخوانی قمندان جنرال ډیوید پیټریس آشنا ټلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې له ټرمپ څخه غوښتي چې له افغانستان څخه د ژر سرتیري نه باسي.
We should have a strategy for staying rather
than زه ولسمشر ټرمپ ته مشوره ورکوم که د تل لپاره هلته نه پاتې کیږي، د ډیر وخت لپاره دی پاتې شي، ځکه چې له طالبانو سره ورسته خبري اغیزناک نه وي. طالبان خپل وسلې پر ځمکه نه ایږدي او خی کنری ولز وکونه ووزی کورنۍ جګړه پیل شي.
د امریکا د بهرنی چارو وزارت یو پخوانی مامور چې د افغانستان په چارو کې له تیرو لسو کلونو راهیسې کار کوي، په دې نظر دی چې د جګړې د ختمولو یوازینۍ لار مذاکرات دي.
کبل ځل هم د سولې هڅه کیږي د تیر ځل په څیر به پیلېږي. زما مطلب دا دی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ به یو ډول موافقه کیږي چې د ځواکونو د رایستلو مهال ویش به پکې وي او بیا به بین الافغاني خبرو ته زمینه برابرېږي. زه پوهیږم چې پیل باید له بین الافغاني خبرو شوی وای، خو ما کلونه په بهرنی چارو وزارت کې پر دې کار کړی. پوهیږم چې داسې ناممکنه ده.
اوس مهال په افغانستان کې د قاطع ماموریت په چوکاټ کې شاوخوا 10,000 بهرني سرتیري میشته چې د افغان ځواکونو په روزنې، هغوی ته په سلا ورکولو او همکاري بوختي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د ترکیه د دفاع وزارت وایي په سوریه کې له کوردي جنګیالیو څخه د راس العین ښار مرکز نیولی. د بلې خوا د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي چې د مختلفو انتقادونو سره سره په سوریه کې له خپلو عملیاتو نه پشا کیږي. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
ترکیه نن شنبه اعلان وکړ چې د سوریه په شمال ختیځ کې د راس العین ښار مرکز نیولی دی. دا د سوریه په خاوره کې د کوردی جنگلې په وړاندې د ترکیه د پیل شویو عملیاتو مهمه لاسته راوړنه ده.
ملګرو، الله لوی دی، موږ د راسل عین لومړی سیم آزاد کړه. الله لوی دی، د ځانګړو ځواکونو دویم قلو اردو دویمه لیوا.
که څه هم په بریتانیا کې د سوریه د بشري حقوقو د څار ډالر د دې پخلی کوي چې ترکی ځواکونه ښار ته ننوتلي، اما زیاتوي چې جګړه لا هم روانه ده. بلخوا د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي هیواد به د سوریې کوردي ځواکونو په وړاندې د خپلو عملیاتو په شان نه شي.
موږ به د ډیموکراتیکې ټولنې د ګوند او د خلکو د ساتنې د واحدونو په وړاندې چې آن د سوریې رژیم یې هم نه مني له خپلو اخیستل شویو ګامونو څخه په شانو شو. دا چې هر څوک څه وایي، خو موږ به خپل کارونه نه دروو. تهدیدات لخی او کین اړخ راځي چې دا ودرو. ما ولسمشر ترامپ او نور ته هم ویل که تاسو غواړئ دا ودروي نو وی دروي، خو تاسو دا کار ونه کړ او اوس به موږ خپل اقدام وکړو.
د ترکی رسمي خبری آژانس ویلي د دوی په ملاتړ د سوریې مخالف ځواکونو د شنبه په ورځ د سوریې په شمال ختیځ کې یو ستراتیژیک لار هم نیولې ده. د انقره په ملاتړ د آزاد سوریې پوځیان د کوردی ځواکونو په وړاندې د ترکیې له عملیاتو سره په یوځای کېدو د جمعې په ورځ په راس العین ښار کې د سوریې د دیموکراتیک ځواکونو په وړاندې خپل بریدونه پیل کړل. کوردی ځواکونو د امریکا په ملاتړ د سوریې په شمال ختیځ کې ګڼ شمېر سیمې له داعش یا اسلامي دولت له ډلې ونیولې، خو انقره دوی په ترکیه کې د کوردانو له ترهګرۍ سره د تړاو له امله ترهګر بولي. ښاغلی ترامپ وویل امریکا له ترکیې سره ډیر ښه روابط لري، خو خبرداری ورکړ که هغه هیواد کوم خلاف کار وکړي نو سخت بندیزونه به پرې ولګوي.
ترکانو او کوردانو له سلګونو کلونو راهیسې جګړه کوي. موږ له هغه ځایه وتلي وو، خو له کومه وخته چې زه ولسمشر شوی یم د ټریلیونونو ډالرو په درلودو سره چې ما ډېره ونډه پکې درلوده زموږ مالي توان ډیر لوړ شوی دی. خو که ترکیه داسې څه وکړي چې باید نه وی کړی، موږ به داسې بندیزونه ولګوو چې ډېرو لږو هیوادونو تر اوسه لیدلي دي.
د ترکیې عملیات د نړیوالو لخوا غندل شوي او بشري مشکلاتو په اړه یې اندېښنې څرګندې شوي. د سوریې د کوردانو اداره وایي چې کابو 200,000 کسان د دغو عملیاتو له امله بې ځایه شوي دي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي چې د افغان حکومت له حضور پرته د سولې لپاره هر ډول هڅې ګټه نه لري. عاطف مشال د امریکا ژغ له همکار رحیم ګل ساروان سره په مرکه کې ویلي چې اسلام آباد د پروتوکول برخلاف د افغان طالبانو له هیئت څخه هرکلی کړی دی. په دې مرکه کې مشال په پېښور کې د افغانستان د قونسلګرۍ پر تړلو او روانو جنجالونو خبرې کړې دي چې ستاسو پام یې اورېدو ته راګرځو.
د مونږ موقف ډیر ښکارا ده سولې کې ترڅو چې افغان حکومت په لیټ کې نه وي او په پوره ډول دخیل نه وي، یو طرفه هڅې خصوصا هغه ځایو کې دا هڅې چې هغه خپله د شک په سترګو ورته کتل کیږي دا ګټه نه لري. هیڅ داسې هڅه او مجلس او کوم کنفرانس یا لیدنه چې هغه د افغان حکومت سره په هماهنګي نه وي او د مونږ په یو واحد نظر نه وسو هغه د سولې لپاره کوم هڅه نه لري.
ستاسو سفارت دلته د پاکستاني مقامات سره دغه موضوعات شریک کړل، د دې سفر په جریان کې
موږ خپل تشویش په ډیر واضح ډول خارجه وزارت سره شریک کړی. د پروتوکول چې دوی ته ورکړل شوی دا ټول د ډیپلوماټیکو عرفو خلاف.
په پېښور کې د افغانستان قونسلګری وتړل شو، لامل یې څه و؟
پېښور کې موږ د افغان مارکیټ په نوم یو جایداد چې نور هم ډیر جایدادونه شته، دا جایداد د پاکستان د جوړېدو نه مخکې د افغانستان ملکیت و. متاسفانه چې بعضی کسانو په دې دعوه کړې او دا دعوه ډیر وخت د دې دعوې دوام وکړ. بالاخره څو ورځې مخکې موږ خبر شوو چې سترې محکمې په دې فیصله کړې او د کس په نفع فیصله کړې. دا په داسې حال کې ده چې موږ نه د سترې محکمې فیصله موږ ته رسمي رارسېدلې، نه مونږ اسناد هغه ډول چې مونږ غوښتل لیدل سوي. ما په متواتر ډول په اسلام آباد کې له پاکستاني مقاماتو سره دا خبره مطرح کړې وه او په کی پی کی ویلتی حکومت سره مو دا خبره بار بار مطرح کړې وه چې دا د موضوع سره داسې برخورد نه کیله کې د دوه پاکستانی اتباعو ترمنځ داوی دا د یو ملک جایداد او ملکی پر اسناد لري او د پاکستان د وجود نه مخکې د منګه جایداد وو. پولیسو مارکیټ ته ننوتل، د منګ بیرغ په دې مارکیټ ولاړو، بیرغ یې کته کړی او توهین یې کړی د بیرغ پولیس اهلکارو. هلته لوحه وه، د منګه لوحه یې کته کړې وه. زه چې خبر شوم ما قونسل ته وویل چې تاسې کینئ، زولیت په هیڅ وجه موږ نه یو اماده چې دا ورکړو. په سبا یې زه ورغلم، بیرغ مو بیرته ودراو او جدي په دې خفه یو چې د افغانستان د بیرغ توهین ده، د ملت توهین ده او دا په هیڅ وجه موږ ته د منلو نه ده.
د پاکستان حکومت دا یعنی په قصدي ډول باندې دا کار کړی؟
نو دا به دوی پورې اړه لري چې اوس موږ ته رسمي جواب راکړي. موږ موقف ډېر ښکاره ده، په هیڅ وجه چاته دا اجازه نه ورکوو چې د بیرغ توهین وسي یا د موږ جایداد د څوک دی غیبندې هغه غصب کی دی غی ولکتر لاسه کی.
تاسو وضاحتونه غوښتي
او په ډېر ښکاره ډول ما ته وزارت خارجه بار بار ویلي چې سره کینو. زه کابل ته راغلم، کابل کې د مشورو نه وروسته بعضې مجالس لرم، د نه وروسته به هلته مسؤلینو سره کینم. د دې دواړو خبرو پوښتنه کول دي چې اول د بیرغ توهین د نه منلو ده او دوم دا چې په دې ډول دی پروسې مخکې وړل دا د ټولو ډیپلوماټیکو اصولو خلاف کار.
تر کله پورې به قونسلګری تړلې وي؟
موږ په ډېر واضح الفاظو ویلي خپل بیان کې چې موږ په دې ډول په دې اړه وضاحت غواړو تر څو چې پاکستان حکومت موږ ته اطمینان رانه کړي چې بیا به داسې کار نه تکرارېږي. موږ به خپل احتجاج ته ادامه ورکړو.
آیا د بهرنی چارو وزارت په افغانستان کې د پاکستان سفارت سفیر یا څوک هزار کې په دې قضیه کې؟
موږ بهرنی چارو وزارت سفارت سفیر دلته موجود نه و، شزده فیر راغوښتی و. متاسفانه هغه نه و راغلی وزارت خارجې ته چې دا خپله دا ښیي چې هغه اراده نه ده موجوده. نو به رسمي شکایت هم وزارت خارجه سفارت ته لیږلی، موږ اسلام آباد نه هم د دوی وزارت خارجه ته رسمي خپل شکایت لیږلی شریک کړی مو ده.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
مهمه خبرونه لنډی ځوري. د ولسی جرګې د وکیلانو سره د پولیسو د چلند په اړه د کورنۍ چارو وزیر او د ملي امنیت شورا د سلاکار د شپې 12 بجې د پارلمان بیړنې غونډې ته وربلل شول. د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې د پولیسو د ځنګړي خطې لخوا د وکیلانو ځورول کیږي او په همدې خاطر دوی دغه بیړنې غونډه راغوښتي وه. افغان ځواکونو د قندز د دشتیارچی ولسوالۍ په مرکز برید کړی دی چې په نتیجه کې د دغه ولسوالۍ مرکز بیرته د افغان ځواکونو لاس ته ورغلی. دشتیارچی ولسوالۍ یو میاشت وړاندې وسلوالو طالبانو له سختو جګړو وروسته نیولې وه. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خوانی سکرتار جنرال سید علي رضا اقازاده د 15 کلونو لپاره د فوټبال اړوند فعالیتونو څخه بند کړی. د ترکیه دفاع وزارت وای په سوریه کې د کوردی جنگیالیو نه د راس العین خار مرکز نیولای. بل په لاو د عرب لیگ هوادونو د سازمان مشر احمد عبدالغید د ترکیه نه غوښتي دي چې په سوریه کې د تاروزی عملیات بند کړي او خپل اسکر دي زر تر زره وباسي. د بشری حقوقو د څار ډله چې په سوریه کې د جګړې په حق له معلومات راټولوي وای د چهارشنبه د ورځې راهیسې چې ترکیه د سوریه په شمال کې تاروزی عملیات پیل کړي، تر اوسه په کې څلور بیا کوردی ملیشي او 940 هغه سوریایي جنگیالي وژل شوی دي چې ترکیه یې ملاتړ کوي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی نن د چین د ولسمشر شی جن پینګ ته ویلي دي چې تیر کال د دواړو هیوادونو اړیکې ثبات مندلای او دا باید اختلافاتو او شخړو په مخنیوي کې مرسته وکړي. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د دوشنبه په ورځ د موبایل ټلیفونونو فعالیت بیرته فعالېږي. هندي چارواکو دوه میاشتې وړاندې وروسته تر هغه چې د جمو او کشمیر ایالت د نیمه خود مختاري حیثیت لغوه کړ، هلته یې د تقریبا 4 میلیونه په شاوخوا کې د موبایل ټلیفونونو فعالیت هم بند کړ. د جاپان په پایتخت ټوکیو کې د سیلابونو د راتګ نه وروسته میلیونونو کسانو ته ویل شوی دی چې باید خپلې مېنې پرېږدي او نورو سیمو ته کډه شي. کوم سیلابونه چې د موسمي بارانونو ورېدو نه وروسته راوتلي، تر اوسه یو کس وژلی او د شپېتونه ډېرې ژوبل کړي دي. او وروستی خبر دا چې چارواکي وایي د امریکا د کالیفورنیا ایالت د لاس انجلس ښار په شمال کې اور څه باندې 28 کیلومتره مربع ځمکه سوځولې ده. د تازه معلوماتو لمخې په ځینو سیمو کې د وور د پراخېدو مخه نیول شوی.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسېده، خو د امریکا ژغ آشنا رادیو دری او پښتو خبرونه دوام لري.
اینجا